کومه ده اجمل جانه ستا د ژوند رنگ څه ډول دی؟
ډیره زیاته مننه زرغونه منګل، د ما ژوند هم د همدغه رنګونو نه یو رنګ دی چې موږ یې کله کله خپرو. اوس خو دلته شپه ده، هر څه تیاره ښکاري، د رنګونو ډیره پته نه لګیږي. ډیره زیاته مننه کور ودان اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وای. وخت ته بجې شوې، په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅه کوي. دا روسي ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. او د پاکستان یو پولیس افسر هغه سړی وژلی چې د کوپر په ویلو تورن شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅه کوي. یان سټالتنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل سټالتنبرګ وایي موږ د سیمې پر وضعیت د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګډون وغږېدو. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان همکاري وکړي. له پاکستان سره د نږدې همکارۍ او روابطو په برخه کې زه د ولسمشر غنی د بیانونو ډیر هرکلی کوم. دا ځکه چې دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو سره مخ دي. د ناتو منشي د پنج شنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. اخوا د روسیې ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو پارلماني غونډې ته پرون په مسکو کې وویل چې د افغانستان وضعیت د ټولې نړۍ توجه وراړولې ده. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته که چیرته د افغانستان وضعیت پیچلې کېږي، نو هغه مهال روسیه دې ته تیار ده چې له افغانانو سره د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. دا ګډو ګټو د امنیتی تړون د غړو هیوادونو په پارلمان کې د افغانستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې ده. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد به په تخنیکی برخه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ملاتړ ته دوام ورکړي. مارک سپوتزل دا خبر پرون په کابل کې وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي مشر ته د سفارت لوري د فوټبال وسایل وسپارل. جرمني له 2003 کال را په دې خوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سره وخت په وخت وسایل مرسته کړي. د جرمني سفیر ویل د دغو مرستو نتیجه ورکړې ده. اوس ګورو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډیر پرمختګ کړي. ټاکل شوی ده چې سبا د خزینه فلمونو نړیوال نندارتون په هرات کې پرانستل شي. د رویا فلم کور او د ارمان شهر بنسټ د دغه نندارتون ترتیبون کړي. په دې نندارتون کې به تر څلوېښتو ډیر فلمونه چې ښځو جوړ کړي او یا د دوی په باره کې دې نندارې ته وړاندې شي. ورته نندارتون پخوا هم یو ځل په هرات کې جوړ شوی و. د پاکستاني پولیس افسر هغه سړی وژل چې اسلام ته پسپکاوی تورن شوی و. چارواکي وایي تفیل حیدری د چهارشنبه په ورځ د اسلام پیغمبر ته د سپکو سپورو د ویلو په تور د ګجرات په خار کې ونیول شو. د ریپورټونو له مخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فراز نوید دغه تورن پرون پر تبر واشه. ویل کېږي چې تفیل حیدری په ګجرات کې د سونیانو د یو اقلیت ډلې مربوط و. د بشري حقونو فعالان له پاکستان نه غواړي چې مقدساتو ته د توهین قانون لرې کړي. د بشري حقونو فعالان په دې باور دي چې دغه ډول تورونه ډیر کله خلک د شخصي عقدو له امله پوري کوي، خو تر اوسه اسلام آباد حکومت دغه وختنی نه دی منلی. د لویدیځ بی ورسپانې خبر ورکړ چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران مذهبي مشر ته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې له امله یو لیک استولې. د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې فعال دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر اوباما آیت الله علي خامنئی ته په اکتوبر کې وسولي لیک لیکلی و چې د دوغړو هیوادو ترمنځ هر راز همکاري د نومبر په 14 د ایران د اټومي لانجې په اړه له کېدونکې موافقې سره ارتباط پیدا کوي. دا څلورم ځل دی چې اوباما د خپل جمهور ریاست پر مهال خامنئی ته لیک استوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د امریکا د ولسمشر دغه لیک نه دی تایید کړی او نه یې هم رد کړی، خو دی وایي چې د ایران په وړاندې د امریکا تګلاره یو ډول ده. د امریکا پوځوي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې پرونی خبره کړه ویل تر اوسه د دې برید د نتیجې په اړه پلټنه روانه ده. په خبر پاڼه کې د دې سربیره ویل شوی چې د دې بریدونو په ترڅ کې خای خراسان د افراطي ډلې یو شمیر موټر تخریب شوی. یو امریکایي چارواکی ویل چې د دې بریدونو اصلي هدف د ډیوډ دورګیان په نوم یو مسلمان شوی فرانسوی دی چې د خراسان له افراطي ډلې سره د بمونو په جوړېدو کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت خراسان ډله د القاعده اړوند ډله ګڼي او وایي چې د خراسان ډلې وسلوالو غوښتل په اروپا او امریکا کې بریدونه وکړي. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. کیف روسیه تورنه کړی چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې نوی پوځي هلې ځلې پیل کړي. د اوکراین امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ وویل شاوخوا شپېته زغره والګاډي د پنځوس ټي څلور شپېته ډوله ټانکونو په ګډون د روسیې د رستوف په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین حکومت هم دا راستور پوری کوي چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نوي عملیات پیل کړي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل له دې سره بیلتون غوښتونکو د سپتمبر د پنځمې نېټې اوربند مات کړی. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر کیف تور لګولی چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړي او پوځي عملیات کړي دي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې سربېره چې له واکمن ائتلاف نه یو ګوند بهر شوی بیا هم دغه ائتلاف ټینګ دی. عراقیلی ګرباشویلی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویل په پارلمان کې د دې ائتلاف اکثریت دی او د ګرجستان له حکومت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د ګرجستان صدر اعظم دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې دغه هیواد ډیموکراټانو خپلواک ګوند د نومبر په پنځمه د شپږو ګوندونو له ائتلاف ووت. له دې سره د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر چې د همدې ګوندو استعفا ورکړه. د رپورټونو له مخې د ډیموکراټانو خپلواک ګوند په ګرجستان کې تر ډېره لویدیځ پلوه دی او صدر اعظم ګرباشویلی ادعا کړې ده چې له ائتلاف د دې ګوند له وتلو سره به حاکم ائتلاف پر خپل ځای پاتې شي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمې دي او د پدې باب ولسمشر اشرف غني د بیانې قدر کوي. کابل ته د ناتو د سرمنشي د سفر حال درکو. همدارنګه به په خبرونه کې له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز پرونی لیدنې کتنې او خبرې د پخوا په پرتله ګټورې بلل دي. کابل ته د ناتو د سرمنشي او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د سفرونو په اړه د کابل پوهنتون له استاد ودیر صافي سره مرکه لرو.
سفر چې ناتو نوی مشر او هم لوی درستیز د پاکستان افغانستان ته کړی دا نورو سفرو غوندې د خلکو به نه وي.
دا چې په دې سفرونو کې به د نورو سفرونو نه بیلتون په څه شي کې او توپیر به په څه کې په دې اړه به د ښاغلي صافي بشپړه مرکه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف نن چین ته په یو ورځنی رسمي سفر سي. دا رپورت هم لرو او همدارنګ مل دې هم خبره وشي. د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولې او په هغه لیک کې د په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ځپلو کې ترې د همکارۍ غوښتنه کړې. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمې دي او د پدې باب د ولسمشر اشرف غني د بیانې قدر کوي. د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون کابل ته ولاړ او له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې څرګندونه وکړه. د ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افغان چارواکو له ده سره په دې موافق ول چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو منلو ته تیار دي. اسمت ساروانه په اړه رپورت لري.
د ناتو سرمنشي وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي او له افغانستان سره به د ناتو د اړیکو نوی باب پرانستل شي. یانس سټولتنبرګ چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناتو د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسه بشپړېدو ته پته مده. د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې لولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
مونږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د ناتو سرمشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناتو غواړي شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. د وویل ناتو به په افغانستان کې پاتې شي خو په یو متفاوت رول کې، ځکه چې د جنوري له لومړۍ نیټې موږ د ایساف ماموریت پای ته رسوو او د دغه ماموریت پای زموږ د نوي ماموریت پیل دی. په دې نوي ماموریت کې له افغان ځواکونو سره همکاري، هغوی ته مشوره او روزنه شاملېږي. ډېر خوشحاله یم چې له افغانستان سره له نږدې کار وکړو. دا د ناتو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د ستولتنبرګ لومړنی سفر و. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او د اجرایي چارو له رئیس سره خبرې وکړې.
We discussed the situation in the region including the relationship between Afghanistan.
موږ د سیمه د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په باب چمتووالی ښودلی خو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به لاړ شي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز لیدنې کتنې او خبرې د پوخا په پرتله ګټورې بللې. د رپورټونو له مخې جنرال راحل شریف پرون د کابل د سفر پر مهال پر دوه اړخیزو اړیکو له تروریزم سره په رښتینی مبارزې او پاکستان ته د افغان پوځي افسرانو د استولو او هلته د روزلو پر موضوعاتو خبرې کړي. په دې خبرو کې همداراز پریکړه وشوه چې تر دې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ایساف ترمنځ د پخوانیو غونډو ځای د کابل اسلام آباد دوه اړخیزي غونډې نیسي. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی ترستیز نوې څرګندونو ته په نوې سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی اساجر ډو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحل شریف په خبرو کې یو شمېر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو؟ هغه دوه اړخیز امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاده شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه او همداراز له تروریزم سره د عملي او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوې. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاده کړه او جنرال عظیمی وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابل یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی درستیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او ایساف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. خدا ځل د افغانستان د دفاع وزارت ویان وی چې د پاکستان د لوی درستی سره د خبرو فضا بدل شکاري ده. جنرال ظاهر اعظمی ازادي رادیو ته وویل
جنرال راحل شریف گفت ما طرفدار سول در افغانستان هستیم.
جنرال راحل شریف وویل موږ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوو. د افغانستان په امنیت کې د ګاونډیو هیوادو او سیمې امنیت دی. د دې خبرو فضا د پخوا په پرتله هر چا ته هیله ورکوله. خود دې سربېره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ډول خبرې اسانه دي او افغان چارواکي به ورته انتظار شي چې په عمل کې پاکستان څه کوي او تر څه بریده اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې رښتونه دی.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان خوشبيني ښیي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو سفرونه به په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې ګټور ثابت شي. زمو خبريال قاسم سولمل افغانستان ته د ناتو د نوي عمومون شي او دغه راز د پاکستان د پوز د لوی درستیز د پرون ورځې د سفرونو په اړه د کابل پانتون له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې او لوبړی ورسخه پوښتنه کړې چې دا سفرونه افغانانو ته څه پیغام لري.
زه فکر کوم چې دا سفر چې ناتو نوي مشر او هم لوی درسیز د پاکستان افغانستان ته کړی دا د نورو سفرو غوندې د خلکو بنی او دا په دې وخت کې چې افغانستان کې نوی حکومت منځته راغلی دی او جوړیږي او نوی رئیس جمهور راغلی دی او رئیس اجرائیه هم لري یعنی تقریبا مخالفتونه دننه کې په پخوانی اندازه نشته د ملي وحدت حکومت جوړول غواړي او خلک هم په دې راضي شوي دي چې همداسې باید اوسي دا په دې اهمیت لري چې اوس خلک امنیت ته ضرورت لري اوس باید ګاونډي هیوادونه هم دې ته متوجه اوسي او نړۍ هم دې ته متوجه اوسي چې که په خپل افغانانو نشول په تېر وخت کې نو آینده کې هم نشي کولی چې دا ګاونډي هیوادونه دوی لارې ته راولي او یا نړۍ نه داسې مرسته وغواړي چې دې منطقه کې دې هیواد دپاره د خلکو ته سوله او امن او امنیت ضروری خبره ده.
یو بل مسله د افغانستان د امنیت په شورا کې مطرح شوی دا هغه ده چې که چیرې ضرورت احساس سي نو افغان ځواکونو بل بهرني ځواکونو څخه په عملیات کې مرسته غواړي. ستاسو په نظر د دې معنی څه کېدای سي؟ آیا افغان ځواکونو په کافي اندازه نه دي روزل سوي؟ آیا دوی کافي امکانات نه لري؟ دې ته په کتو چې خپل ناپو سازمان هم د افغان ځواکونو عملیات بریالي کړل دي ستاسو برداشت څه دی؟
او که تاسو هم تعقیب کړی دي حتمان خبره ستاسو خپله چې کله چې اشرف غنی احمدزی د انتقالي دورې د امنیتي مشر وو په دې دوامې دورې د کرزي کې دغه انتقالات په څلور دېرش ولایتو کې د ده د نظر نه تېر شول او ده پکې کوشش وکړ چې د خارجي قواو نه یې افغاني قواو ته انتقال کړل. نو دا انتقال هم که حقیقت ووایو یو سمبولیک انتقال و، دا په دې معنی نه و چې اوس نو دا دومره تکړه شوي دي زمونږ تربیه شوي عسکر چې دوی د اټومي طاقت مقابل کې جګړه کولی شي، د ایران مقابل کې زور والی شي، پاکستان مقابل کې والی شي او ځینو نورو هیوادو په مقابل کې هم دري او دننه هم امنیت تامینولی شي. تر هغه اندازې پورې که موږ ووایو دا به مبالغه یي، زه فکر نه کوم چې دومره رسېدلی اوسي چې همه جانبه امنیت د خپل د وطن تامین کړي. که یوازې داخل کې امنیت په څلور دېرش ولایتو کې ونیسي، نه د خارجي خطراتو په مقابل کې داخل کې، دا به هم لویه خبره وي.
یو وروستۍ پوښتنه ده چې ټاکل شوی د ولسمشر په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او دې ته په کتو چې د نوي حکومت له جوړېدو سره نن دوهم ځلې دپاره پاکستاني چارواکي افغانستان ته راغلی او له افغان چارواکو سره وکتل. ستاسو په نظر دغه سفرونه او د ولسمشر راتلونکي سفر پاکستان ته به څومره وکړی سي د اوسنیو ستونزو په حل کې کومک وکړي، خصوصا په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره به څومره پاکستان قانع کړي چې اوچت عملي ګامونه ترسره
کړي؟ دا ستونزې اوسنۍ نه دي، دا ستونزې د طالبانو د رژیم د پرزیدلو نه راپدې خوا هغه مخکې به یې نه ځو. دا لاندې دا دیارلس کالو کې هم ستونزې موږ لرو د پاکستان د خوانه او دا اوس هم جریان لري. نو دا چې اوس دوی راضي و فکر نه کوم چې اشرف غنی هم هماغسې بې ځایه سفرونه وکړي لکه چې هیڅ نتیجه یې نه و ورکړې لکه تېر رئیس جمهور چې کول. نو ده به یو څه زده کړي دغه تېرو تجاربونه او موقف به یې دغسې ډیپلوماتیکې لارې نه نیولي چې پاکستان هم پوهېږي بل هم پوهېږي چې هغوی څه وکړي چې افغانستان خوشحاله شي په دې باندې چې رښتیا هم امن ورته راشي.
دا کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي سره مو افغانستان ته د یو شمیر بهرنیو چارواکو د وروستیو سفرونو د نتایجو په اړه مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکمو په رپورټونو کې واوریدل چې تیر ورځ د پاکستان پوز مشر جنرال لاهر شریف او د ناټو مشر د افغانستان سفر وکړ او هلته ل لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په تیرو وختونو کې هم پاکستان، امریکا او ناټو امنیتي او پوځي چارواکو په بیا بیا له افغان چارواکو سره خبرې کړي، خو شونون کې وایي ظاهرا د دې لیدنو کتنو عملي نتیجې نه رابرسېره کیږي. د دې څه وجه کېدای شي؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناټو مشر ینز سټولتنبرګ تیره ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیره ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلي دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپل د پاکستان هغه کړی چې الته واقعا حاکم دي د پاکستان په سرنوشت، هغه کړی دغه اراده دي نه لري چې دغه بدلون را چې په غوازه کې سره لدی چې پاکستان هم ډیر پازاب ده، خلک ډیر پازاب، هر ورځ الته خونړی انتحارات کیږي او خلک پکې تلفیږي، الته بنیاد
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وای د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملی نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری دی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دادی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته راځي نو څه وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خفګانونه پیدا شوه.
ماضی میں باتیں تو ہوئی لیکن ناراضگی ہوگی.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سم توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
دغه نوی حکومت راتګ سره کا مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوی حکومت له داخل نه په آزاد کې نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجموع کې منطقي کې د پای ټکی ورته کیښودل شي چې هغه هم بدون همکاري د منطقي له بلکونو نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری ته ښکاري چې اسلام آباد به د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو دا زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي. ښه به دا وي چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ور باندې یو دی.
افغانستان کے جو لیڈرشپ ہے، خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں، فورن آفس کے ہیں، وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
دا افغانستان مشران په ځانګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغوی ټول پرا پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہ وار بولي. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل سي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازې او یوازې د افغانستان د رضامندۍ لپاره پر مخ وړي، او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. ارداد چې د دوړ هیوادونو پالیسی جوړونکې د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کوم ګډ موضوعات سره ګډ کار کولای شي، پر هغه شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي او بیا به د نور مشکل مسلو حل ممکن شي.
د افغانستان او پاکستان شونونکو په دې اندي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دوړ خواوي په خې ارادي وخی چې په سیمه کې د سخت دریځي لکول د امنیت پیدا شوي ستونزې هوارې کړل شي.
زموږ ازادي راډیو نوري په افغانستان کې د امریکا د پوز د 420 میلیون ډالر په ارزښت تجهیزات ورک شوي. ډیلی ټلګراف رسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې دغو تجهیزاتو کې وسلې، وسایل، د رمزونو او مخابرو وسایل او نور شیان شامل دي. سالم احمد صالح او نور جزئیات.
د ډیلی ټلګراف رسپانې په دې مطلب کې راغلي، په دې څېړنه کې معلومه شوې نه ده چې په 2014 کال کې 1,650 هارډویرونه او نور وسایل څنګه ورک شوي، خو په راپور کې د دغو وسایلو د څارنې، حساب ورکولو او ساتنې په برخه کې ناغېړۍ او بې پروايي ته اشاره شوې ده. دغه ورځپاڼې لیکي دا څرګنده نه ده چې په دغو تجهیزاتو کې کوم د دولت د مخالفانو لاس تولیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 14 کلن پوځي ماموریت وروسته خپل پوځي عملیات پای ته رسوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت تخمین ته هم اشاره شوی چې ویلي دي له افغانستانه د دغو ځواکونو پر وتلو به 1 میلیارد ډالر لګښت راسي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي وسایلو او هارډویرونو ارزښت شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسیږي او ورک شوي تجهیزات 0.5% جوړوي چې ارزښت یې شاوخوا 340 میلیونو ډالرو ته رسیږي. ډیلی ټیلیګراف رسپانه زیاتوي دا مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 15 پوځي اډې ته حال دا چې په 2012 میلادي کال کې شمیر 850 ته رسیدي. د روان میلادي کال په پای کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 9800 ته راکم سي. چارواکو ویلي ورکسیوي تجهیزات به اخر پیدا سي، خو په راپور کې ویل سوي چې د راپور ورکولو د ځنډ له کبله دا خطر سته چې ورکسیوي تجهیزات په لازم ډول لاسته رانسي. په راپور کې راغلي د دغو وسایلو د ورکېدو او پر وخت د حساب نه ورکولو له کبله څوک مسؤل نه دی پیژندل سوي. د امریکا د پوځي وقومندان تورن جنرال داریل ویلیامز په یو لیک کې چې شپږ مخونه لري ویلي چې د ده د څارنې او ساتنې قومنداني له دې مسئلې خبره وه او د ده په وینا د ملکیتونو او وسایلو د مدیریت د شوالي لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي. دغه امریکایي جنرال په خپل لیک کې لیکلي هغه درسونه چې د تفتیش په بهیر کې زده کړي دا دي چې د تحویلدار په توګه د تجربه کار پرسونل ګمارلو ته اړتیا سته. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش دفتر د امریکا پوځي قطعو تلاشونه کړې چې د څارنې او حساب ورکولو د شوالي لپاره دي ځینې اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونم.
دوستان و خبرتی ما دا امریکا غد آشنا را لیو آورید، خو تاسوز مغگل آزاده را لیون آورید. د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مسیبي مشر ته یو لیک استولې. وال سټریټ جرنل رسپانه وایي چې بارک اوباما په دې لیک کې له خامنهای څخه د همکارۍ هیله کړې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوال په ګډه وسپي. خو ویل کېږي چې په دې برخه کې راس همکاري بیا هم واشنگټن د ایران له اټومي لانجې سره تړلې، څو د دې پروګرام په برخه کې تهران له نړیوالو سره جوړجاړی وکړي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
تر 15 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې د غدواړه هیوادونو نشته سره ورته نظر لري. ایران چې شیا په اکثریت د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري، امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشي کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پټه او د رسنیو لسترګو پنا د ایران مسوي مشر ته یو لیک استولې دی او له هغه څخه د اسلامي دولت پر ضد په جګړې کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ جرنال رسپانه وستغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي رسپانه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مسوي ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ جرنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت وسلوال فعال دي د ثبات پر وستو کې مرسته وکړي. ورسپانه لیکي اوباما آیت الله علی خامنئی ته په لیک کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پریکړه کیږي. بارک اوباما د خپل ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایراني چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کېږي چې دغه وروستۍ لیک یې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خدای وایي چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلاره نه بدلی شي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه را نرم کړي. تمره چې د نومبر په 13 امریکا، بریتانیا، فرانس، چین، روسیا او جرمني د ایران له اساسو سره په ویانا کې بیا خبري پیل کړي، څو د نومبر په 24 تر ټاکلي ضرب العجله د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پاکستان ته د افغان پوځي افسرانو د روزنې لپاره د استولو غوښتنه چې د پاکستان د پوځ مشر کړی ده په کابل کې د ډیرو اوریدونکو په سیمسنو کې انعکاس کړی دی. لا هلمند څخه اوریدونکو وای زلال محمد یما ز ل ولسمشر نه دغه وختنه د چی افغان امنیتی ځواکونه باید پاکستان ته وانستول شي. سمه ولاده کندهار څخه وای احمدی صاحب نه دغه وختنه لرم چی د پاکستان په چانسونو خطا نه وزي. سناولا د هلمند وای د پاکستان پوجي مشر سفر به افغانستان کې د سولې پروسې ته ګټه ولري. یو بل اوریدونکو احمد پنوملا کندهار لیکلی، افغانستان باید هیڅکله خپل پوځي افسران پاکستان ته وانستوي، ځکه پاکستان افغانستان ته د زړه له اخلاص نه وای او خای په دې کې نور کیسې ولري. او د عبدالودود پنوم باندې د زابل شاجوی ولایت د باختو د کلی اوسیدونکو پیغام راستولی وای، په باختو کې خونځی نشته، هیله لرو چې خونځی راته جوړ کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اته نیمې بجې شوې او بیا په موقعې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د ناټو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅې کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه دې ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد به په تخنیکی برخه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان یو پولیس افسر هغه سړی په تبر وژلې چې اسلام ته په سپکاوي تورن شوی و. د لویدیځ ویب ورځپاڼې خبر ورکړی چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران مذهبي مشر ته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولې. امریکا پوځوي په سوریه کې د خراسان په نوم په افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي دي. کیف روسیه تورنه کړي چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې نوي پوځي هلې ځلې پیل کړي. او د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې سربېره چې له واکمن ائتلاف نه یو ګوند وتلې دی، بیا هم دغه ائتلاف ټینګ دی. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. کولای شئ چې د خبرونو ریپورتونو او نور مطالبه لپاره زموږ ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس راځو یو کلی زرغه کونو ډرامې ته. ورپسې د ډرامې پر موضوع باندې د کابل استودیو نه ژوندې بحث خپرېږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغه کونو
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدئ چې زمری او اوباید چې دوه کموم را هلکان دي له یو بل سره شخړه کوي او اوباید په تیګه د زمری سر ماتوي. دا چې وروسته به څه کیږي د ډرامې په دې برخه کې به واوو.
ګوره زمری زویا، بیا هم درته وایم، ریښتیا ووایه، همدی اوباید په تیګه ویشتلی؟
هو پلاره، اوباید وویشتلم. هغه بله ورځ یې د جمیل دوی د کوره سره هم ووهلم. هره ورځ مې وهي.
ښه، بس بس که ته مه ژاړه، زه به اوس ورسره ګورم. د خلکو زوی په تیګه ولي سر یې ورماتوي، بیا ځي د خپلې مور په غیر کې پټېږي.
څوکې
دومره پوښتنې مه کوه، دروازه خلاصه که باندې راشه.
څه وایې کاکا؟ پلاره، همدغه مې سر راته مات کړه.
دیخوا راشه، تا څنګه د زمري سر ورته مات کړی؟ ها
کاکا، اول هغه په تیګه وویشتم، ما خو هره ورځ مې وهي. پلاره، د مکتب په لاره مې هم وهي.
ژبه مه خوروه.
زالکتم
پلار لاشم.
او ز زبایم سره معلوم کم چې د چا سر ماتول څنګه وی.
تاج محمد ډیر غټ غټ مخه کیګه، ته نه شرمېږي؟ لوی سړی په ماشومان لاس پورته کوي، نو ماشومان څه ملامت دي؟
کینه کینه، شرم خو تاسو په کار دی چې داسې زوی دی روزلای.
او ماشاءالله، ستاسو خو عجب زوی دی.
کای ما په زوی څه شوی وای، بیا با تا لیدل اوی چسا قیامت بده بانی را وستا
تاج ماما دا دیره تو ده مخرا ما شمان خوش خده و جنجالو نکی زو تیبه ادره و گرزو
مسافره ما تا نسیت مکا پوش بی زما زوی لچا سرکار و غرز نلری خب یا استاد زوی للاسا گرزیدل ای نشی آخر تر کلا ها
تو لگو نا ماما نیما جوا فقط یه غیز ندی گری
خلیش بیا دبا تو بیا نغلی ها
خا داسه نو تو پا ساما پو نشی ها
اوست اوست بده خوشا زوی هم بیا دبا خطی
سوگا
مسافر مسافر
خدا داد تو نیست چلی گو گو خیه تکو
خیلی سامده
انسان اوپا بی خوروی
تاج ماما دا تاج ماما دا تکرش هست پوستی روختون درسه بود زرشه در پور دایی که چی روختون تای بوزو
چنگ بای بوزو از رده بدماش ادانا موتر هم نپیدا کیگی
خیر ده پشا بای اوسو داخو یواز ساپا که چلیگی آقا ده لغوا گئی وینم راغلا
تاج ماما ده خلق لا سکر خلق ده خلق سکر
شروع ده بدماشه ده تاج ماما ده خلق ولی نخلصه بی
دلاری دست پیخ شوی ولی مسافره خدا ده غرق نکا ده لکانو رختیا ویل کم زایمات ده
خان سه یاو سه ام ندایمات یوازی بس لغوا گئی وینا رازی
نو پیگو خان سه خوالی خنه ده موشر ده بتامیو مسافره
سوائی
تو گره سلطان نخ کاری
نا بابا درکم نشتا
خدای دکلی داکترم نشتا چه وکو تاج ماما ده و تاج ماما ده سترگی ده خلاصی که رازی چه پشای بوزو امزای برو خوبه او رسو
تاسی صبر اوکی ولی جانت دبخی خوی دیری یخی دی دی لسونه او گره
تاسی و ساسی خبر ما جوڑه وی دا خواگی و بای لگ نوریم پخلک ورطوی کئی
جرد بدمشا پخواگو و بای لن بوای دا تاج مامات خلو کلو پخیلی دا
خان سه لسونه امسارو پاڑه دی آقا دی موتر را وسته
بیڑا اوکی را پورتا کش بل ماما دا دا موتر سی جورتا جور کونی سا
سان موتر را جور کرده را جیگه کئی
جمیلا جمیلا وست نه موتر پا درد خوری نه تیارا تاج ماما دی خدای او بخی
نه نه ارور می جور ده ارور می جور ده تاج ماما لالا تاج ماما لالا
تاج ماما لالا تاج ماما شو مسافر تخته
تاج ماما لالا تاج ماما لالا زدی چه ده پری گوه دلم تاج ماما لالا
تو سبا رو که مجارا سودا جرده می
می پریده و تخته ده مسافر نه ده پریده و نشه خلاصی ده
مالنگا دیر منده مرا وحا ده تاج ماما دعا تلا وقت شتا
او جو ده بادماشا او پا خبری پا پایتاکی ونخلی ماویل رانا لال نشه
نه مالنگا تلو خونا تا چنگ زندو که
غنم می جرنده تا وڑی و ده کار جامعه می بدل کرده او دست می وکر بس نو نا وقت شو
جو ده بادماشا اما آقا ده مالنگای جامعه ده خیوی دنیا تیره ده او گوره پا یوه گره که لطاج محمد غریب نارد سپاته شوه
نه خدای دادا دست موایه دنیا پا امید خورل شوی خوخه عمل تر هر چه خوی
یارم الگرو تاج محمد خو می دیر ارمانده چه تا یه بد نو رسه ولی
اوز رو دی بد مشه اما غورست چه مرکی ده زسار دکان تا وره غلای وم پیسی رسه را کمی شوی ویلی چیز رو دی بد مشه خیر ده تتختی خونه بلا ورز بیره وری
الله دی و بخی ټول کلیوال ورنه خوخو پویږی دغه مسافر سره دومره خکړیو چې حساب نشته د سره به پیسې نه وي هرڅه به ورنه په پور وړل
بس د دواړو ورځې ګرځولې ونو
خو زړه مې زکه ډیر درد کوي چې مسافرم بد سړی نه دی نه پویږم چې څنګه تاسو تیروته
وایم زړه دې بدمشه، زړه مې راته وایي چې دا زمره یو باید د یوې په غویو پسې وتړه. ته ګوره، د ټول کلي خلک د دوی له لاسه په غم ناست دي.
خدای دادا، ښه وایو چې ماشومان یوه شیبه خفه وي او بله شیبه بیا لوبې کوي. د ماشومانو په سر جنجال ډیر بې ځایه کار دی.
زړه دې بدمشه، دا سعید ولې نه راځي؟ انکل محمد ما ته وویل چې په وخت راشئ.
هو دادا، لس دقیقې وروسته دعا شروع کیږي او سعید هم ناوخته کړ.
بس نور انتظار مه کوئ.
ولې زړه دې بدمشه؟
ځکه هغه دی راغی. تاج محمد دی الله وبخي، ډیر ښه سړی.
امین، خیر یو سي ملک صاحب.
ګل محمد، ډیره بده پیښه وه. تاج محمد ته د خدای اوس هغه دنیا خرکی.
امین، خدای دې خیر درکړي دلاور خانه.
غریب تاج محمد بېګناه وواژه، شهید شو. نو
دلاوره، خلک ډیر دي، مونږ ته وار راکړه.
ښه ښه، رضا کرم خان دا لسته.
رضا خان صاحب وبخي. رضا، رضا، تاج محمد ته د خدای جنتونه نصیب کړي. ګل محمد، الله دې صبر او حوصله درکړي. امین خان صاحب، ستاسو د کور ودان وي، یوازې مو نه یم پریښی.
ګل محمد،
سلطان اورورا.
بس بس ګل محمد، الله ته صبر وکړه.
تاج محمد لالا خو یې رانه مړ کړ، وړه بچی پاتې شو.
خدای دې ته صبر درکړي، خدای دې هغه وبخي.
ګوره ورونو، په ژړا څه نه جوړیږي، دعا ورته وکړي. الله تبارک تعالی دې متوفات جنت فردوس نصیب کی.
آمین آمین.
تاج محمد دیندار سړی و، چای بد نه ویلی.
هو مولوی صاحب رښتیا وایي، خدای دې وبخي، رښتیا هم چې ډیر ښه سړی و.
الله تبارک تعالی دې داسې پیښه بیا نه راولي چې یو انسان به بل انسان په ناحق ووژني. ورونو، تاسې پوهیږئ چې د یوه کس وژنه د ټولو نفسونو د وژنې سره برابره ده، او موږ ته په کار ده کوشش وکړو چې د تاج محمد د کورنۍ سره انصاف وشي.
او مولوی صاحب، زه مې د ورور بدل اخلم، قاتل به رانه ژوندی ونه ګرځي.
ښه وایې ګل محمد، موږ در سره ولاړ یو، غم مه کوه.
نه نه ورونو، د اسلام دین د ځینو قوانینو په شان قصاص یا بدله اخیستل د قاتل لپاره د جزا یوازینۍ لاره نه ده ګڼلې.
بس مولوی صاحب، ته خبر، زه به مسافر خامخا قصاصوم، نه پرېږدم.
ګل محمد، د قصاص پریکړه دومره په سادګۍ نه کیږي، او د قصاص نه بخنه بهتره ده. بیا الله تبارک تعالی د قصاص د حکم تر څنګ د خونبها د اخیستلو لاره هم آزاده پریښی ده، چې په دې درې واړو کې د الله تبارک تعالی رضا نغښتې ده.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سعید څنګه؟
چه؟ سعید؟ جمیله؟ ته زما د دښمن سره یو ځای راغلی.
ګل محمد، سعید دعا ته درته راغلی.
ګل محمد، ګوره وروره، خدای دې تاج محمد وبخي.
زما ورور د خپل قاتل
هلته جنجالونه ځای نه دی. هسې ته وایم والکانه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په سلامونو او نیکو هیلو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو او یایمه برخه واورېده چې پکې تاج محمد په سهوی سره ووژل شو. نو نن همدا موضوع چې د قتل صورتونه وڅېړو او دا چې د داسې قتلونو په پای کې دا شخړه په کومو لارو حلولی شو خبرې کوو. د موضوع د ښه وضاحت لپاره مو د سترې محکمې د افتاء او احتساب عمومي رئیس قضاوت پال مولوي محمد صدیق مسلم میلمه کړی. مولوی صاحب محترم، ډیر په زحمت شوی، خیر اوسې چې زموږ بلنه مو منله، په خیر راغلی.
سلامت اوسئ، خوشحالي مو غواړم. خدای مو دا پروګرام د ټولنې د هوښیارتیا لپاره را پراخ کړي.
مننه مهرباني. موږ د دوشنبې په ورځ د ډرامې په پای کې تاسو ته پوښتنه پریښې وه چې د تاج محمد د قتل قضیه باید څنګه حل شي په داسې حال کې چې د مقتول کورنۍ د بدل اخیستلو هڅه کوي. په همدې اړه ستاسو اورېدونکو غږیز پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، په دې برخه کې ستاسو نظر اورو.
السلام علیکم. زه غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نورخیل اوسېدونکی یم، نن مې زرخان ده. د دې لپاره یو پیغام ثبتومه چې دغه ډرامې کې تاج محمد مسافر وو ازو تا یواز یوازنی لار ده نه د سغه جهانغه قاتل نقش واخلی همدا لار ده بایسی مشران وین یو مشران کین وی او لاغه سره مسلات کی او مسافر قاتل په طرف مرکه ور طرف یا بل وجه وکي یوازنی لار خدا نه ده سی دیغه شو واخلی
السلام علیکم ما دا پیغام دی باید کیساس په کیساس باندې وشي نو همدغه د شریعت مطابق لوی ښه کار دی همدغه کارونه په افغانستان کې ډېر سخت زیاتی روان دی چې و پلار او ورور یې مړ کړی وي هم بل پسې جګ شي هم دوه درې زیاتی ورسره وکړي همدا شخړه تر اخره پورې هم زه یې الماسي هم کروسي ته رسېږي نو ستاسو د همکاري زه ډېره زیاته زیاته منم چې همدغه کار هم دغه رواج تاسو جوړ کړئ
السلام علیکم زخو احمد زای کمنانی خبر کوم دا د تاجمات پاک وزدا نظر ورم چې دی دی و بخل شي او د کورنۍ ته تسلیت ورکوم خو چې و بخل شي دا د ښه خبره وي و سلام احمد زای د پکتیکا ولایت د جانخي ولسوالۍ څخه
وعلیکم السلام علیکم زه محمد اسلام میوان د کندهار نه خبرې کوم دا کوم ډرامه چې دا سي په دغه باندې نه وادېږي په دغه کوم بدلون باندې دا باید اصلاح اسلامي لارو ته راشي چې کوم اسلام وایي کوم ملا صاحبان وایي کوم دغه وایي باید هغه لارو ته راشي او دا په دغه زور په دغه سره نه وادېږي نو ما وژني سبا تا وژني بل وژني دا خو تر وخت تر اخره پورې دغه کیسه ده اصلاح چې اسلام وایي هغه چې اصلاح باید راشي السلام علیکم
مننه دوستانو که غواړئ په دې اړه هم د اوس لملمت څخه پوښتنه ولرئ نو بیا هم ستاسو اوریدونکو څو اړیکې ځوابولی شو په 0 0 شمیرو زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ مولوی صاحب محترم تاسو ډرامه واورېده د اوریدونکو نظرونه مو واورېدل تاسو څه وایئ چې که په سایو سره څوک وژل کیږي شرې د دې لانجې د حل لپاره کومې لارې ښودلې دي
الله دې دا ټولنه له مفاسدو وساتي بیا خصوصا چې د انسان ساتنه نه تنها مسلمان ساتنه انسان ساتنه په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري د وخت د پروګرام سره سم دا ډېر شیرین بحث او لوی بحث دی په دې کې خصوصا د وجلو لپاره یا د انساني ژوند لپاره د اقلیتونو دي ته اسلام په خپل ټولنیز شکل کې ارزښتناک قوانین لري خصوصا دا موضوع چې په صحوې سره وژل شوی دی درست دی یو له دغو دوستانو داسې وویل چې باید دا کس ووژل شي نور دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړي هر چا د خپل معلومات په اندازه منتظه موږ تاسو مشترکه له هر حیثه د قوانونو مجموعه مقدس قرآن دی دغه په ارتباط تثبیت شوي احادیث دي باید د دې تشریح لپاره مذهبي اصول دي لکه څنګه چې قرآن فرمایلي چې تاسو ته په قصاص کې ژوند دی دا یو برخله یو مرحله ده په ژوند کې دغه کسان لپاره چې بېله قصاصه مشکل نه حل کیږي خو تر څنګه ورته په ډېر صراحت ویلي چې قال ته ویلي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ای دا عقل خاوندانو تاسو ته په ژوند په قصاص کې یعنی د قاتل په وژنه کې تاسو ته د راتلونکي خلکو لپاره ژوند ساتل دی چې هغه مضر ټولنې لاړ بس مشکل به حل وي متصل اور پس مبارک آیت جس ویلی چی فمن عفی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان کچا دی ورور لپاره بیا بخنه وکړه بیا نو د بخنه در دختونو ساتلو لپاره هغه سه باندې چې موافقه وشوه د هغه دا کول په ډیر خولي شکل په ډیر ټولنی شکل چې راتلونکي اصل هوا ساتي دا زمونږ اساسات دي سلاد دی چې په اسلام کې د سپیشل دین د لار خود د سر پیغمبر علیه السلام د وینا په اساس د مطلق انسان خصوصا د مسلمان آبرو ساتنه وینه ساتنه مان ساتنه دا فرضیات لدی خو کداسی حالات راغلل بین قرآن مقدس ستر پیغمبر ویناگانی بیا په دې دوړو په تشریع او په تجریع او تحلیل کې فقها و کرام حتی زمونږ په قضایي قانون کې دا مرحله مراعاته کړې ده چې د دې دواړو ترمنځ د اصلا د اسلام موضوع منځته راشي
مولوي صاحب تاسو ته مهرباني خبرې ته ادامه ورکو یو اوریدونکی لرو ډېر زیات منتظر پات شو مهرباني ډېر بخیر راغلی څه پوښتنه
پوښتنه دا زمونږ دغه نظر دی که دغه قتل مثلا په ناحقه د دغه بدل باید واغستل شي او کنه په حق سره شي نو هغه جدا خبره ده او ځکه د دې بدل رسته په کار کې د آینده لپاره بیا به کارونه کوي او دینه برت واغستل شي زمونږ دغه نظر نور څه مشکل نشته
خیر صاحب په همدې موضوع مونږ خبرې کوو مولوي صاحب ته غوږ نیسو چې څه وایي مهرباني مولوي صاحب تاسو د اوریدونکو نظر واورېدو او خپل بحث ته ادامه ورکړئ مهرباني
الله دې دوستان دینی ارزښتونو معلومات ډیر ورکړي درست دی. اسلام دغه موضوع په ټول قوت سره څېړلی، که چیرې داسې حالات منځ ته راځي چې دغه قاتل په اوسنی اصطلاح حرفوي قتلونه کوي، د ده اصلا خصیصه ګرځېدلې ده. یعنې دا په اوسني روانشناختۍ کې یا سرپېژندنې کې د یو نوع سادیزم خاوند دی. د دې کسانو لپاره د قرآن، د حدیث، د مذهب په ټولو څېړنیزو نظامونو کې بیا دا مشخصه، د افغانستان دا ټول قوانین چې د مذهب نه سرچینه نیولې ده، په دوو کې د دې کسانو لپاره د قصاص مشکل په هر حیث نه تنها حل دی، حتی دغه نور اخواته په تعذیري شکل اعدامونه دي. لکه څنګه چې یو کس نه اصلاح کېږي متکرر قتلونه لري، دغو لپاره نو که چیرې قتل هم نه وي کړی او مشکل ورته پیدا وي، د مشکلاتو حلولو لپاره باید دا کس لکه د یو ټولنې جرسومه مضره موجود یا په نامه د یو میکروب د ټولنې دا باید له منځه لاړ شي. هغه درست دی، ولې په عام شکل داسې قتلونو کې چې هلته اشتباهګانې وي، په کور کې څوک په چا په قار شي ټیلې وهي ولویږي وفات کی. د صحیح قتلونو لپاره خو په عام شکل په قوانینو کې هم د فقه په اساس هم د قرآن او د حدیث په اساس هم هلته فقط و فقط د اصلاح لاره ده، او د هغو دواړو تر منځ مشکل حلول دي. دین د اسلام د صلح دین نه، د سلامتین دین دی، نیم نه معلومیږي چې باید سلام و صفا په کې اوسي، صلح اوسي. هو د دوستانو چې دا تلوسه وي چې که چیرې ته دونه وژنې هغه نه وژل کیږي، د دوی وژنو مقابل کې مشکل حل دی. که چیرې نظام د دې فیصله وکړه چې دغه کس په دې تعدیبي جزاګانو باندې نه جوړیږي، په دې قیدونو نه کیږي، نو زمونږ په دې ټولنیز تاریخي نظام کې چې کم از کم دا سل کاله چې مونږ تاسو په دې ټولنه کې چې لږ نظر واچو، ډیر کسان چې دغسې د جنایاتو خاوندان دي هغه اعدام شوي دي، او الحمدلله دغه فتنې نه مونږ په ټولنه کې ساتل شوي یاستو. ولې په دې شکل معمولا ضرورت دې ته دی چې مشکل په مصالحه باندې حل شي.
مهرباني، یو بل اوریدونکی اخلو نظر یا پوښتنه شریکو. مهرباني مهرباني، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل شي.
ورحمت الله وبرکاته، سلامونه او نیکی له تاسو او مولوی صاحب او ټول وطنوالو افغانانو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني ګران، څوک د کوم ځای نه مړی کنیولی؟
زه محمد ناصر شینواری د کاپیسا نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده وروځانه. دغه ډرامه چې ما واورېدله دغه کاپیسا کې، زه خو ډېرو ولایتو کې نه یم ګرځېدلی، دغه کاپیسا کې چې زه د خپله نظر لیدلی حال مې لیدلی ده، نو دا داسې څوم چې دا قصاص واخیستل شي په دې باندې ښه ده، ځکه چې اوس دلته په دې کاپیسا کې نفر مړه شوي دي، یو نفر ظالمه ده، دا نفر یې مړه کړي دي، بیا په یو وس کې یا یو جیب ځمکه یا 5 لکه یا 3 لکه افغانۍ په کې ورکړي دي. نو که دغه قصاص وشي نو ځکه دغه مرګ به هیڅ نو وځي. زه یو تاسو د خپل لیدل حال د ونت ما په ایران کې ژوندۍ کړی ده، نو په ایران کې د قانون ده چې کچا چا کورا وېست باندې هغه شپږ میاشتې زندان ده، او کچا یو څوک وواهه نو هغه 3 میاشتې زندان ده. نو اته یان داسې برنامه ورکوي چې باید څوک په چا باندې چخور، نو که دغه قصاص د یو ظالمي نو نن چې د برات واخیست یا بخشش کړ دا نو سبا بیا بل وځي سره ګیری دي، راځه دا به زه ورکړم خلاص. ولې څه شی مونږ تاسو اسلام یاستو؟ اسلام حضرت عمر صاحب ګوره چې خپله فامیل ګوره چې اول ویل چې زه خپله قتلومه. نو ډېر ډېر دا پوینټ چې په دې باندې نه وتی، او تاسو راځونه ډېر ډېر مننه، تشکر، السلام علیکم ورحمت الله.
مهرباني شنواره صاحب، تاسو موضوع مونږ واورېده. مهرباني مولوی صاحب درته پیغام وایي، درته خبرې کوي، ځواب درکوي. مهرباني
ورور، د ښه معلوماتو خاوند، خدای دې خوشحال لري. ولې په دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې د افغاني قوانینو مجموعه ټولیزه ټول زمونږ د اسلامي فقه نه سرچینه اخیستې ده. نه پوهیږم چې تاسو د ایران د قوانینو څومره به خبر یاست. دا موضوع لږ د خواخوا نه شي رانه چې د چا خبره په سیاسي ارزښتونو باندې، ولې مونږ په ټول ارزښتونو کې د ایران د ولس نه په قوانینو کې ډیر ډیر د انسانیت اړخ نیولی دی. مسلمان تو خو پرېږده چې مطلق انسان ته زمونږ په قوانینو کې ډیر ارزښتونه قایل شوي دي، هماغه ده چې په افغانستان کې د لږکیو یا د اقلیتونو موجودیت په عام شکل حل دی. دا چې تاسو ویلي چې هلته د چاقو ایستلو لپاره کوم مشکل پیدا کیږي، قانوني ارزښت لري، دا زمونږ په فقه کې ویل شوي، او زمونږ هم د جزایي قوانینو په موادو کې دا ټول څېړل شوي دي. حتی که ستاسو په ذهن پاتې وي، کله چې دا قانونونه جوړېدل، د کلاس کې د چرګ کور ته وړلو او طالب خوز رن نیولی و،
خدای دې کې زما په خبره ورور پوه شوی یي. یوه د جغې کې ونیسي دا چرګ لبخو رن نیولی و د ده لپاره جزا ټاکله شوې ده. دا خو پرېږده چې دی چاقو باسي یا چاقو ګرځوي. ولې ټولنه له مفاسدو ډکه شوه د ظالمانو له موجودیته د خارجي او داخلي برنامو په اساس. دا څه چې تاسو وویلې هو دغسې قضایاو لپاره په قوانینو کې د فقه په اساس قصاص هم تثبیت دی غیر له قصاصه په ډېر قوت سره د اعدام جزاګانې د ډېر ارزښتناکه مسایلو لپاره لکه د داخلي او خارجي امنیتونو په بهانو باندې چې خلک د خواخوا کېږي اعدام د داسې کسانو لپاره اورول کېدلی شي. لکه تاسو به دغه لنډ په دې یو میاشت نیم میاشت مخکې به اورېدلي وي چې د اختطاف او د ظالمانه جنایاتو په اساس پنځه شپږ کسه تعزیري اعدام شول. هغه ځانته موضوع ده ولې په دې عام شکل چې د سهوې لپاره نو د سهوې لپاره د صلح او صفا خبره ډېره ارزښتناکه ده او دیني ده.
د تلیفون په بل لاین کې مو ډېر وخت کې یو بل اورېدونکی منتظر دی. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده او بخښئ چې انتظار ډېر پاتې شوی. نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت په شاجیل ولسوالۍ په تماس کې یم. د ازادي راډیو کولو کارکوونکو او محترم مېلمانو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. توخی صاحب د خبرونې وخت ډېر کم دی که څه نظر یا پوښتنه لري مهرباني.
نظر خو مو دا ده چې باید الله پاک چې د احکامو سره برابر قاتل او د مقتل ترمنځ د الله حکم بالکل په هر چا فوق د بندګانو او د محترم مېلمانو زخمي دا پوښتنه چې د قصدي قتل او د سهوې د قتل په دیت کې فرق راځي او نه راځي او څه حکم لري او دیت د مړي اوس په افغانستان کې څو افغاني د یو دیت دا کوم څه معلومات راکړي چې د دیت څو افغاني دیت کېږي.
او مهرباني توخی صاحب خیر اوسې. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. مولوی صاحب درته ان شاء الله ځواب درکې. زما هم بل پوښتنه همدا وه او خو یې تاسو مخکې شوي مهرباني.
الله هم خوشحاله لره. زمونږ د ملک په مقابل کې د نامناسبو تبلیغاتو په اساس خبر داسې کیږي چې دلته څوک قصاص نه کوي. تاسو معلومه ده چې د حد ثابتولو لپاره د اسلام د سپېڅلي دین په اصولو او فروعو کې خبره دا ده چې په اسانه کم مظلوم کم غیر مظلوم مظلوم واقع نشي. زمونږ دینی شعار دا ده چې خدای نه کړه کوم کس په سهوې سره خلاص شي خدای له دې چې په سهوې سره بندي شي. په دې سهولتونو کې چې د دین ارزښت پکې پروت دی ستاسو خبره درسره منو. کوم دی چې قصاص راغی د قصاص لپاره کوم مشکل نشته. په صراحت باندې حکم د قصاص تطبیقېدلی شي او په افغانستان کې الحمدلله د کوم ځای پورې چې د قصاص اسناد تثبیت شي هم قصاص کېدی شي او د قصاص غیر دا نوې اصطلاح ده په نامه د داخلی او خارجی د دې قضایا او پرتبات مونږ ډیر محکومون په اعدام لري ډیر اعدام شوی دي او دا کسان دي چې د مفسد فی الارض منل کیږي. او لکه چې بیا هم د خو مثال لپاره د دیونی مشت مخ قضایا وی دي چې شپږ کس لاړل خپل جزا ته ورسند د نور لپاره به عبرت شي او درې کسان چې پاتې شي وي ان شاء الله په دې ملک باندې اسلام د سپیڅلي دین د اصول سره سم د فروع سره سم هیڅ چاته به اجازه ورنکړي شي. لکه چې په لیکلو کې شوی قوانین اساسي کې او د انسانونو او د مسلمانانو پر دختونو کې تثبیت دی چې دلته به اسلام حاکم وي. ستاسو تلوسه د دل خو په مطمئنه شکل در سره مانم چې دلته خدای نه کړه غیر اسلامي کارونه شي. هو چې کچیر سوق مونږه عامد قاتل پیدا کړي چې عمدي قتل کړي دغه لپاره قصاص دی او کچیر کورونه ورته عفو کړي الله فرمایي چې دا عفو ورته بهتره ده. لکه دستر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر چې مسله شو حضرت حمزه پیغمبر دومره په تنگ شو دومره زړی بوج پیدا کړ چې ویل دا کسان گیر تراشي زه باید داسې داسې کوم. د مسوې نظام و قرآن ورته په سراحت وویل چې که چیرې تاسو ورته جزا ورکوي داسې ستاسو اختیار دی ویل که چیرې صبر وکوي نو دا تاسو لپاره ډېر بهتره دی. په دې اساس زه هیله منم چې تاسو د مسلمانانو د
وخت ډیر کم دی. یو بل اوریدونکي په دې اړه چې د قاتل له کورنۍ سره په کومه لار روغه جوړه وشي پیغام پریښی هغه هم ورو ځکه چې ډیر مهم موضوع ته اشاره کړي ورسره تاسو نظر پرې اخلو. مهرباني.
محمد ولی کوچیم لوګر ولایت نه. باید د دوی د صلح ترمنځ داسې کار وشي چې دوی ته جنګي ورکړل شي او چې دوی دښمني په دوستي باندې بدله شي. که چېرته دوی پیسې ورکړي هغه پیسې ساتي بله ورځ بیا راجېږي هغه وازني او که جنګي دې ورکړي دوی ترمنځ دوستي
مولی صاحب د افغانستان په ډیرو سیمو کې یو مروج دود ته اشاره کړې وه. مهرباني وخت د خپرونې کم دی خو مهرباني.
زه د دوست په ټول درنښت احترام وایم. اسلام د سپیڅلي دین په اصول او فروع کې خبره دا ده چې هر هغه عرف چې د اسلام د اصول او فروع سره برابر وي هغه مشکلات نه لرو، هغه درسره منو. ولې که چیرې په اصول او په فروع کې د اسلام سره مخالفت پیدا کړه هغه د منلو وړ نه دی، بیا غیر اسلامي کار دی. درسته زمونږ په ملک کې د مشکل حلولو لپاره ظاهرا د ظاهري بڼه ده، لکه یو شی چې طلاکاري کې باطني اخواته چار سوي په نامه دروغ جوړي د قاتل گنا پیوړي ربلې بي گنا خزه باندې اړي جلي باندې اړي. دا ټول ته معلومه ده په دې هر غصیم کې چې د قتل د حلولو لپاره چا انجونی ورکړي، دا یو خدا چې د قران مخالفت کړي. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیڅ څوک د بل چا ګناه نشي اخیستلی، څه خاصه دا زموږ خور لور چې ده.
مالیکر د خپرونې وخت پای ته رسیدلی نه شو کولای پوره پیغام واخلو، آینده خپرونه کې خبرې کوو.